پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته موزنور نوري هر کله کوم او ریچه د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره خبري کوي. په دې اړه چې په د حساس وخت کې دواړه مشران کابل ته تللی د سیاسي چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
دوستانو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس او د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ نن کابل ته رسیدلی دي. په پلازمینه کابل کې د نړیوال هوایي ډګر څیرمه یو توغندی لګیدلی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ دی اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړي. د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس چې د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ هم ورسره دی کابل ته نن رسیدلی. ماتیس او ستولتنبرګ به په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي قومندانانو او دغلته د ناتو د قدس ملاتړ د ماموریت له سرتیرو سره وګوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالین وایي د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو منشي به د امریکا په سفارت کې هم ملاقاتونه ولري او همدارنګ بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي. باور دی چې دا لیدنې کتنې به تر ډیره په افغانستان کې د امریکا د هغه نوې ستراتیژۍ پر عملي کولو متمرکز وي چې ولسمشر ترامپ تیره میاشت اعلان کړه. د ولسمشر ترامپ د دې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته تر درې زرو زیات اضافي سرتیري استوي. ښاغلی ماتیس تر دې مخکې په هندوستان کې د افغانستان پر وصیت له هندي چارواکو سره هم خبرې کړې وي. امریکایي جنرالانو له څو میاشتو راهیسې ویل چې په افغانستان کې د جګړې وصیت په ټپه درېدلی دی. په عین حال کې په پلازمینه کابل کې د نړیوال هوایي ډګر څیرمه توغندې لګیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي رډیو ته وویل چې دغه توغندې نن له غرمې وړاندې په یولسو بجو هوایي ډګر ته څیرمه لګیدلې، خو په وینا یې تلفات نه لري.
خوشبختانه تلفات و خسارات نداره، پروازها به شکل نرمالش ادامه داره، هیچ گونه تعطیلی در میدان نامده.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل شوي تر څو معلوم شي چې دغه توغندې له کومې خوا راغلې دي. اخوا په هلمند کې چارواکي وایي د هلمند په روانو تصفیهوي عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژل شوي او وتنه نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک کسادی رډیو ته وویل د عملیات په نهر سراج ولسوالۍ اړوند یخچال، سیدان، ډاګیان او سرګودر سیمو کې شوي دي. ځواک وایي په دغه سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین ځپل شوي او ګڼ کلي ترې پاک شوي. په دې عملیاتو کې حکومتي لورې خپل ځانته یوازې تدری سرتیرو د ټپي کېدلو خبره تاییدوي. په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه وسلوالو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دا یو بل خبر لمخې د نادلي ولسوالۍ د پاره نوې ټاکل شوی امنیه قومندان عبدالبصیر هم تیره شپه له وسلوالو سره په یوې مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ښار په منځ کې دوه پولیس په ډزو وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي وویل دغه پولیس چې تېر ماښام د جلال اباد په انګورباغ سیمه کې په تالاشۍ بوخت وژل شوي. د والي ویان وایي د پیښې په تړاو د دوی تحقیقات پیل کړي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار په ځانګړې توګه په جلال اباد ښار کې له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په پرله پسې توګه خراب شوی. اوس هم د سیمې او نړۍ نه د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو دفاعي مرستې برابرې کړي. د ده په خبره چې اوکراین وکړی شي چې په دې ډول د روسیې د پوځ د نور ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه ښه دفاع وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورډ پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې ته په خبرو کې ویل د ده پیشنهاد په سپینه ماڼۍ کې تصویب ته منتظر دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما له اوکراین سره د رادار او نورو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړې وې، خو دغه هیواد ته یې د وژونکو وسلو له ورکړې ډډه کړې وه. اندېښنه دا وه چې دا وسلې ښایي د اوکراین په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره جګړه شدیده کړي چې د روسیې لخوا په وسلو سنبال شوي دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وویل زما په نظر به پوځي لحاظ اوکراین د خپل حاکمیت د خوندیتوب لپاره اضافي ظرفیتونو ته اړتیا لري. ازادي راډیو خبرونه ورې دی. بل خبر لمخې د اوکرين په وی پوزي ډیپو کې زوراور چاودنه د دې سبب شوې چې لښو خو سیمو څخه څلې زره کسان تخلیه او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا خبره د اوکرين د بیړنۍ حالاتو ادارې نن کړې ده. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او بانفوزه سناتور باب کارکر پرون اعلان وکړ چې د خپلې دې دورې تر بشپړولو وروسته راتلونکي کال له کانګرس څخه تقاعد اخلي. نوموړي ویلي غواړي د هغه قانوني طرحو په اړه د رای ورکولو په پریکړو کې د بیا انتخابېدو له سیاسي فشار خلاص اوسي چې په راتلونکو میاشتو کې به سنا ته ورځي. باب کارکر جمهوري غوښتونکی سناتور دی او ولسمشر ټرمپ هیله لرله چې نوموړی به په سنا کې له ډیموکراټو سناتورانو سره کار وکړي چې ځینې قانوني لایحې تصویب کړي. خود ولسمشر ترامپ او دی مخکخ سناتور ترمنز د اختلافاتو مسائل په دی ورستیو کې را برسیر شول. داود تر دې مهاله خبر.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کوي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یوه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېدل. نوموړي سره په دې سفر کې د ناتو عمومي منشي هم ملګری دی. دا چې دواړه مشران په دې حساس وخت کې کابل ته سفر کوي په دې اړه موسسې چارو دی او کارپو نظر هم اخیستی دی. د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د وسلو مهماتو په یوه لویو ډیپو کې د چاودنې له حاله مخبر وو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یوه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېدل. نوموړي سره په دې سفر کې د ناتو عمومي منشي هم ملګری دی. ماتیس د ولسمشر ترامپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي داسې مهال افغانستان ته ځي. پنتاګون افغانستان ته د شاوخوا 3000 نورو امریکایي سرتیرو استول پیل کړی او د ناتو نور غړي هم د هیواد ته د نورو سرتیرو په استولو غور کوي. ناتو په وروستۍ غونډه کې چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې وکړه وویل چې د دې تړون نور غړي به تر بلې غونډې چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې کوي افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمیر مشخص نشي کړی. دا چې دواړه مشران به په کابل کې له چارواکو سره پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي او آیا دغه لیدنې کتنې پیل شوي، له کابل د کابل استډیو د کابل د دفتر مشر حمید مومن هم دا شیبه را سره دی. مومن صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې تقریبا اشاره وکړه، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي نن سهار په یو اعلان شوی سفر کابل ته ورسېدل. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دا هم دا اوس د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي ترمنځ خبرې دوام لري. البته که هم دغه خبرو د اجنډا په اړه په رسمي توګه سندې ویل شوی، خو تر دې مخکې چې د ځینو منابعو لخوا کوم معلومات موږ ترلاسه سکړی دی، دغه خبره تر ډیره پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ چې د افغانستان او د جنوبي اسیا د سیمې لپاره دوی اعلان کړی ده د هغه د پلي کولو په سرنګوالي باندې سرخی. د امریکا د دفاع وزیر له هند څخه کابل ته راغلی دی. نوموړی په هند کې هم د افغانستان او د سیمه د حالاتو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې او د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې د هندي چارواکو د همکاري غوښتنه کړې وه. البته په ورته وخت کې ځینو هندي مطبوعاتو دغه راپور نه هم ورکړل چې ممکن د امریکا دفاع وزیر له هندي چارواکو سره په خپلو خبرو کې د افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو خبره مطرح کړي، خو افغان حکومت دغه مسله رد کړه. د اجرایي ریاست وایان چې خپل جرای رئیس اوس هند ته په یو سفر روان شوی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې مخکې دغه مسله نه و مطرح شوې او نه هم دغه په اجنډا کې د هندي ځواکونو د استولو مسله به مطرح شي، ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې خپل افغانستان کافي ځواکونه لري او هغه کوم 3000 عسكر چې د امریکا لخوا پلان شوی افغانستان ته واستول شي دوی کفایت کوي چې د افغان ځواکونو پر روزنه دوی ته د مشورو د ورکولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي. نوري صاحب، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اشاره وشو، په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر سره په خبرو بوخت دي، د کابل په هوایي ډګر په شاوخوا سیمو کې تقریبا له نامعلوم لوري څخه درې توغندي لګېدلې دي. په هوایي ډګر کې ځینو چارواکو چې د نوم د ناخستلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د توغندیو لګېدل تایید کړل او ویل چې تر اوسه پورې کومه مرګ ژوبله نه لري او نه هم رنوی ته چې د الوتکو د کېناستو یا پاسېدو لپاره ترې استفاده کېږي کوم زیان رسېدلی دی. د کابل هوایي ډګر د 100 ساعتونو لپاره بند شوی وو او اوس ویل کېږي چې د پروازونو حالت بیرته عادي حالت راغلی دی او پروازونه بیرته شروع شوي دي. بلې نوري صاحب.
بلې مومن صاحب، په دغه حساس وخت کې چې د تاسو د توغندیو د لګېدو خبره وکړه په هوایي ډګر باندې، دلته سفر سره کوم ارتباط لري؟ چارواکو څه ویلي څه نه دي ویلي؟
تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویل شوي، خو البته ځینې کتونکي دغه مسایلو ته اشاره کوي چې تقریبا دا دغه سفر سره دغه حمله تړلې بولي او دا خودل غواړي وسلوال مخالفین په یو نه یو ډول چې ګواکې دوی کولی شي اوس هم د پلازمینه کابل او ځینې نورې سیمې چې غواړي تر امنیتي ګواښ لاندې راوستلی شي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي او نه هم دا تر اوسه پورې روښانه شوی ده چې دا توغندي په مشخصه توګه د کومو وسلوالو مخالفینو لخوا توغول شوی دی.
جمهوری ریاست څه ویلي؟ مخکې په راپورونو کې ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له خبرو وروسته یو ځای په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شي او د خبریالانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. تاسو کومه خبري غونډه هم په پلان کې ده کنه؟
بلې، تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دغه خبري غونډه په پلان کې ده، خو تر اوسه پورې پیل شوې نه ده. البته د دوی ترمنځ خبرې لا هم دوام لري، دا چې دوی په مشخصه توګه په کومو مواردو باندې خبرې کړي دي دا به د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي په ګډه خبري غونډه کې دوی به په دې ارتباط د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه څو ځله چې د جمهوري ریاست له چارواکو سره خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. البته اوس کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د دوی ترمنځ خبرې پیل شوې دي چې لا هم روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو څو شېبو کې افغان ولسمشر له خپلو میلمنو سره یو ځای په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي او د شوو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړي. بلې نوري صاحب.
بلې حمید مومند، مننه. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشرو چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سفر او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د وروستیو خبرو په باب نور معلومات راکول، لکه څنګه چې مو واورېدل خبرې اوس هم روانې دي، وروسته به له جزئیاتو تاسو خبر کړو. یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان ته د امریکا د لوړ پوړو چارواکو راتګ ګټور کام دی، البته ګټور ګام دی. البته یوازې جیمز ماتیس د امریکا دفاع وزیر راغلی، ورسره هم د ناتو عمومي منشي دی. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ازادي راډیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر دغه سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر په اړه د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي فکور سره مرکه کړي او په سر کې د دغو لوړپوړو چارواکو د سفر د اهمیت په اړه پوښتنه ځینې کړي.
زه فکر کوم دا د اوباما د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړی قدمونه دي چې طبیعي د اعلان کړی د چمر غواړو د دې شلو تروریستي ډلو پر ضد جګړه وګټو. نو لومړی ځل یو وزیر دفاع هندوستان ته چې په دې ستراتیژۍ کې د یو غټ متحد په سترګه ورته کتل کېږي د هغو نظر یې واخیست او اوس افغانستان ته را روان دي چې د افغاني چارواکو اشرف غنی سره د ستراتیژي پر جزئیاتو د هغه پر تطبیق وغږیږي. او طبیعي ده ناتو د امریکایانو لوی متحد دی او د هغو څخه د دې توقع کېږي چې خپل د عسکرو تعداد او اندازه تعیین کړي چې نور غړي وادونه د ناتو څو عسكر راستي موجود دي چې دوی فیصله کړې دي چې عسكر براوستو، اما هر مملکت لا دروسه ژمنه نه کړې دي چې د عسكر تعداد به څو چې دوی افغانستان ته راستي. زه فکر کوم په دغه دوه جهات کې دا دوه شخصیتونه افغانستان ته را روان دي، او زموږ امید دا دی چې افغاني خوا په ډاډ سره او وطن ته د خدمت په اساس او د جګړې د قطعي د دوی سره خپل مذاکرات مختبوز.
جناب فکور صاحب، دغه لوړ پوړو چارواکي هند ته هم تللی و، تاسو مخکې یادوري وکړله، او د هندي چارواکو سره په خبرو کې دا وویل چې نور هغه هیوادونه چې ترستان ته ځایونه ورکوي د زغملو وړ نه دي. څه فکر کوئ چې د هند او امریکا یو ځای کېدل به څه اغیز ولري، څه تاثیر به ولري؟ په دې اړه راته وایست.
زه فکر کوم د یو خوا د اوباما په نوې ستراتیژي کې هندوستان دی علاقه لري د خپل یو منطقوي متحد پایل سي تکړه کې پرشا وټه کوي غشتلې کې، او هغه د تاسې ولیدل چې دوی د نظامي مرستو د تیارو د خرڅولو حتی د فابریکې د جوړولو خبرې سره وکړلې. په دې منطقه کې د چین په برابر کې او خصوصا په افغانستان کې هند تکړه، خو په هر صورت د پاکستان پر خوا چې د هند لوی عریب دی، ماته د هند مرسته د جګړې په قطعو کولو کې دومره نه رامعلومیږي. په دې چې انډیان هغه دی تاسې واورېدل، علاقه نه لري چې عسکر راوستي، علاقه نه لري چې کوم داسې وتلي نظامي مرستې وکړي. د دوی مرستې پر اقتصادي جهت ولاړې دي چې دا د افغانستان په ګټه یو.
جناب فخر صاحب، د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو عمومي سرمنشي نن د افغان ولسمشر سره ګوري، ستاسو په نظر په دغه خبرو کې یا په دغه لیدنه کې د افغانستان لپاره څه مهم دي، باید څه ترسره شي، باید دوی سره څه شریک شي؟ مهرباني.
زه فکر کوم افغانستان خو په ډیرو مشکلاتو اخته دي. دولت دوی د دې مذاکرات پر راتګ د مخم یو نمایش داسې ورکړي چې ګواکې دا دوه شخصیتونه رئیس جمهور او اجرایي رئیس سره جوړ دي. اول دوی مشران په یو خله خبرې سره وکړي او یو موضوعګیری یې، او دې ته اشرف غنی په دغه کې تلاش وکړي، عبدالله تفاتیه ته ورلې او نورې کې. خو افغانانو ته شایي دا چې اشرف غنی لکه څنګه چې په د ملګرو ملتو په عمومي اسامبله کې وویل چې پاکستان باید حاضر شي و ډیالوګ ته د دولتینو پایس، افغانستان هم باید ولډیرو دردونکو پریکړو ته حاضر شي. په دې چې زه فکر کوم پاکستان په هیڅ صورت کې چې د هند سره د کشمیر مسله حل نه شي، افغانستان کې دغه خپل ابزار او سلاد لا سنور کوي.
کور مدن فکر صاحب، ژوند دی اوسه،
ژوند دی اوسه، شکر، سلامات.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سفر په اړه ورسره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمې ونړي والا موضوع راخلو. د اوکرين په یو پوځي ډیپو کې زورور چاودنه د دې سبب شوې چې شاوخوا سیمو څخه شاوخوا انتلیری زره کسان ویستل شي او په سیمه کې هم هوایي ترافیک بند شي. د خبرې د اوکرين د بیړنۍ حالاتو ادارې نن کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات را ټول کړي په استډیو کې را سره دی. فریبا جان، د چاودنه څه وخت شوې او دلیل یې څه ښودل شوی دی؟
نور سم بده چاودنه تیر ورځ نه وخت په یو پوځي ډیپو یا پوځي مرکز کې چې د پایتخت کیف په شاوخوا 201 کیلومتر کې په وینیتسیا سیمه کې موقعیت لري سوي ده. د اوکرين د بیړنۍ حالاتو ادارې په ویلمی کې ویل دي چې پېښه په دغه پوځي بیس یا مرکز کې د اور لګیدنې له کبله سوي. د اوکرين صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن چې تر چاودنې څو ساعته وروسته د پېښې سیمې ته ورسید، ویل دي چې د دې پېښې تر شا خارجي عوامل دي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه وعده کورنیو چارو وزارت یو سلاکار زوریان شکیر یا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دی ډاډه دی چې دا تخریب د روسیا لخوا سوی. دی وایي دا اووم ځل دی چې په کلنیف ښارګوټي کې په پوځي ډیپوګانو کې اور بلیږي. دغه سلاحکار زیاتوي چې د دې پیښې د دقیق علت معلومولو لپاره به یو دولتي کمیسیون جوړ سي څو څېړنې وکړي. دغه راز د اوکراین د اطلاعاتو د وزارت مرستیال دیمیتری زولوتوخین ویلي چې ظاهرا دا چاودنه په تصادفي ډول سوی او چارواکي پر دې کار کوي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. عیني شاهدان ویلي چې لومړی یو زورور چاودنه وسوه او د اور لمبې د شپې لخوا لیدل کېدې. ځینې ځایي اوسیدونکي وایي دوی د لوګیو او د اور د لمبو څخه ځکه ویره درلوده چې شاید دغه لوګي زهرجن ګاز خپور کړي. دغه سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په دې چاودنې سره د شاوخوا سیمې کړکۍ او شیشې ماتې سوې دي. عیني شاهدان وایي د چاودنې ږغ حتی په پلازمېنه کیف کې هم اورېدل سوی دی. تر چاودنې وروسته د اوکراین د وسلوال پوځ لوی درستې سیمې ته رسېدلی دی.
د شاوخوا سیمو د خلکو د خوندیتوب لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟
بله، د اوکراین د ملي ګارد شاوخوا 600 ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي چې له سیمې څخه د خلکو د تخلیه کېدو په چارو کې مرسته وکړي او دغه راز به د همدغو خلکو د شتمنیو په خوندیتوب کې همکاري وکړي. د روسیې خبري اژانس ایتارتاس ویلي چې شاوخوا 1200 اوکراینی اور وژونکي د اور لمبو په کابو کولو بوخت دي. د کیف سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو د برېښنا او ګازو د تولید سیستمونه په موقتي ډول بند کړي دي. دغه راز په وینیتسیا سیمه کې د افتو روزیل په نوم د یوې مرستندوی ادارې کارکونکي چې په دو طالبانه ډول د خلکو مرستې ته ورغلي دي. ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د ادارې شاوخوا 10 بسونه د خلکو د تخلیه لپاره سیمې ته رسیدلي دي. دوی وایي ادارې د تخلیه په چارو کې شوځ او ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي. دغه راز د اوکراین چارواکي وایي چې د چاودنې له سیمې څخه د 50 کیلومتره په واټن کې هوایي محوطه هم د ترافیک پر مخ بند شوې ده.
بلې فریبا ظاهر تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، امر دل چې د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورور چاودنه شوي چې د دې سبب شوي چې د لسیمې شاوخوا 40,000 کسان وېستل شي او هوایي ترافیک هم بند کړي. او سم مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې سکل د افغانستان د تازه میوو په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغې خونې د صادراتو او صنایعو د برخې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په 1 میاشت کې له افغانستان څخه 90,000 ټنه تازه میوه بهر ته صادره شوې چې مجموعي ارزښت یې سباندې 60 میلیون ډالر کېږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د روان کال تر پایه پورې به د تازه میوې د صادراتو کچه د 2 لک اټکل سره سم زیات شي. خغلی پوپل وایي چې یوازې د هوایي دهلیز له لارې 600 ټنه تازه میوه هند ته استول شوې ده. نوموړی وایي چې سکل په ټولیز ډول محصولات خول او باغدارانو ته 2 برابره ګټه رسېدلې ده. په پام کې ده چې په کابل کې ډېر ژر د ښځو د وړتیاو په نوم یو نندارتون جوړ شي. د کابل د نندارتونونو د مرکز رئیس عزیز الله بارکسی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه نندارتون کې به د ټولو ولایتونو څخه ښځینه سوداګرې خپل تولیدي توکي نندارې ته وړاندې کړي. بارکزی وایي چې دغه نندارتون هدف د ښځو له محصولاتو او کورنۍ تولیداتو څخه د افغان حکومت ملاتړ دی سو دغه تولیدي توکي د افغانستان په نوم بهر ته صادر شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,180 افغانۍ، د بوري 1,500 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درینې منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,40 او 1 لیتر ډیزل په 1,40 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,40 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. اوس به هم حدیث پردیس ته وښو چې د کابل چاپي خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د ولسمشر غنی د هغه مخالفت پاړه چې د طالبانو د قطر د دفتر د تړلو پاړه کړي مطالبه خبره کړي. د انصار ورسپانې په سر مقاله کې خلی چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دی وتړل شي. وړاندې په مطلب کې راغلی چې دغه موضوع د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډونالد ترامپ ترمنځ په کتنه کې مطرح شوې ده. د سر مقاله لیکونکو په خبره ولسمشر ډونالد ترامپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافق نه دی او هغه د سولې د ټینګښت په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما له لوري یوه ناکامه هڅه بولي. د مندګار وسپانې هم په خپل سرمقاله کې پر همدې موضوع بحث کړی او دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړلو سره موافق نه دی. د وسپانې د ګارډین وسپانې په حواله ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي د طالبانو دفتر وتړي، خو ولسمشر غنی په دې برخه کې د بیا غور غوښتنه کړې. د سرمقاله لیکونکي په باور د ولسمشر غنی دا غوښتنه د دې معنی لري چې نه غواړي په قطر کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي. وړاندې په سرمقاله کې ښکل شوی چې په قطر کې د طالبانو دفتر د هغوی لپاره د ځینو سیاسي او اقتصادي معاملو ښه سرچینه ده چې باید تړلې د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د اقبال ورځپاڼې هم چې په انګلیسي ژبه خپرېږي پر همدې موضوع بحث کړی، ویلي چې دا مهال د قطر په دفتر کې د طالبانو شپږ دېرش تنه لوړ پوړي چارواکي موجود دي. په مطلب کې همداراز راغلي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتونکي دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې موضوع بحث کړی او د ګارډن ورځپاڼې په حواله یې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته افغانستان په جمهور رئیس فشار اچوي څو په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو هوکړه وکړي. د لیکوال په باور په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به ګټې او زیانونه دواړه ولري. لومړی دا چې طالبان به د دې دفتر له تړلو وروسته په پاکستان اتکاټ ډېره کړي، او دویم هغه هیوادونه چې له امریکا سره مخالفت لري طالبانو ته به په خپل هیواد کې د دفتر د پرانیستلو اجازه ورکړي چې دغه چاره د افغانستان په زیان تمام شي. د مقالې د لیکوال په خبره داسې هم ویل کیږي چې طالبان د پاکستان سربیره اوس هم په ایران کې غیر رسمي دفترونه لري.
په لوګر کې د هغو موټرو ثبت او راجستر پیل شوی چې د ګرځېدو قانوني اسناد نه لري او ګمرک شوي هم نه دي. چارواکي وایي چې په دې کار سره به له یوې خوا دولت ته مادي ګټه ورسیږي او له بلې خوا به د هغو جرمونو مخه تر ډېره ونیول شي چې ځینې وختونه له همدغو موټرو څخه پکې ترې کار اخیستل کیږي. نجیب الله خیل نور تفسیر وړاندې کوي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي په یاد ولایت کې به ټول هغه لوی او واړه ګاډي ثبت او راجستر کړي چې قانوني اسناد نه لري او ګمرکي محصولی نه دی شوی. دوی وایي په دې سره به له یوې خوا د دولت عواید لوړ شي او ترافیکي نظم به رامنځته شي، او بل لوري ته به د هغو جرمونو مخه هم ونیول شي چې د دا ډول ګاډو څخه په کار اخیستنې ترسره کیږي. د لوګر د ترافیکو مدیر سمنمل محمد واسع آزادای راډیو ته وایي
مرحله اول
په اول ګام کې د ګاډي مالک بایومیټریک کیږي او بیا ځي د انټرپول او جنایي جرمونو پر ضد ادارې ریاستونو ته، او د جرمن هایټیک له تای درسته موږ کولای شو موقت پلیټ ورکو، او کله چې ټول مراحل بشپړ کړل د ټاکنې مودې وروسته ورته دایمي پلیټ ویشل کیږي. په کورنۍ چارو وزارت کې د برېښنایي تذکیرو د برخي او مسؤل ګل حبیب احمدزی چې د لوګر د ترافیکو په اداره کې د بایومیټریک سیستم د فعالولو لپاره ورغلی وایي په یاد ولایت کې د یو کلی موټر له ثبتولو وروسته به دا بهیر ټول هیواد ته وغځیږي.
د پروسه کې په اوله مرحله کې موږ یو کلی موټر چې ورته وایي دا موټر ټول رجستر کوو. بعد له دې پروسې نه څومره موټر چې په افغانستان کې دي، تیز رفتار، بس، لاری، ترکتور، ریکشا، موټر سایکل، عموما مجموع کې ټول موټر رجستر کیږي.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله عریضه هیله څرګندوي چې د بیا اسناد ګاډو په ثبت او بایومیټریک سره به د ډیری یو هغه جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیول شي چې د دا ډول ګاډو نه په استفادې ترسره کیږي.
موږ هغه ناقانونه او غیر قانوني وسایل چې په ښار او په کلو کې ګرځي هغه باید بایومیټریک شي او ګمرک ته وسپاره شي وزارت مالیه او دوی پیسې خپل تحویل کې وخت ورته تعینېږي، او نور موږ دې دغه اشخاص او افراد ته چې دوی غیر قانوني وسایل څخه په مختلفو مسایلو کې سوء استفاده کوي د دې ته د پای ټکی
یا د دې وي. د افغانستان په هغو سیمو کې چې ایران او پاکستان سره پر پوله پرتی دي د کانتینر او یو کلی په نوم په لکونو ګاډي موجود دي. خلک دا ګاډي د دې لپاره رانیسي چې نوي دي او به یې هم د اسناد لرونکو ګاډو په پرتله ډېرې ټیټې دي. خو پوځي چارواکي امنیت ته په زیان بولي او وایي چې په ناامنیو کې ډېر کله له دا ډول ګاډو کار اخیستل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه یو معلم د ننګرهار نه تاسو سره په تماس کې ویلای چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. هغه چا چې لسان شو هغو ته خو یې دوه دوه زره حواله کړي، او دغه نور خواران چې زاپاس او دوه زاپاس او چې د معارف په همدو پخوا نه راټینګ وو، دو ته هېڅ چا د سړي په سترګه نه دي کتلي. او لا یبقای قدم لا علیحده دغه دی چې لا یبقای قدم دا مرض به کله د مدینین نه ختمېږي. احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د افغانستان اجرایي رئیس هندوستان ته په راتلونکي کې سفر کوي، نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندوستان څخه د کندهار ولایت د زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي، او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي، ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي، او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره دي د لاس شو نتایج درلودونکي به وي. فرنشت
دا تاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرخي وو. خدای وکړي چې مسؤل چارواکو هم تاسو دغه شکایتونه اوریدلې وي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، 12:30 بجې کېدونکې د افغانستان کې وړاندې د خبرونې په دوهمې نیمه کې د مخکخو خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه مریم بارکزی در پیژنو. خو اوس به اجمل ان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په یو ناڅاپي سفر نن کابل ته رسیدلی دي. ټاکل شوی ده چې دوی به دغلته د افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي قومندانانو او د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له سرتیرو سره وګوري. نن په کابل کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سیرمه توغندې لګېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادې رډیو ته وویل چې دغه توغندې نن له غرمې وړاندې په 11 بجو هوایي ډګر ته سیرمه لګېدلې، خو ده وویل چې تلفات نه لري. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په اړوند کلو کې عملیات کړي دي، او 1 مخالف وسلوالي وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. وسلوالو کسانو په ننګرهار ولایت کې 2 پولیس په ډزو وژلي. د ننګرهار د والی ویاند ازادي رډیو ته ویلي دغه پولیس چې تیر ماښام د جلال آباد په انګورباغ سیمه کې په تلاشۍ بوخت وو وژل شوی دی. او د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان او وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو د دفاعي مرستې برابرې کړي. د خبره څو اوکراین وکړی شي په دې ډول د روسیې د پوځ د نورو ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه ښه دفاع وکړي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ وي تاسو ټول ته تر 3 بجو روانې دي خبرونه. تازه یوسف زدران هرکلی کوم. نن مو پر روانه دي خبرونه کې مریم اروین بارکزی لژوند منډو ترړو بریا او ستونزو خبرو. مریم اروین بارکزی د افغانستان د عدالتانه او آزادو ټاکنو د بنسټ د خزو او ځوانانو د برخې مسؤله ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده. بیا یې عملاً د کار او خدمت ډګر ته مخه کړې ده. تر دې دمه یې څه فعالیتونه کړي؟ وړاندې په خبرونه کې د هغې له دې فعالیتونو سره آشنا کېږي او څنګه تر دې ځایه ورسېده. دا هر څه د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خبرونه کې لما یوسف زدران او اروین بارکزی سره اوري. بارکزی صاحب خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب. زه هم په خپله توګه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او نیکه هیله وړاندې کوم. امید لرم چې ښه برنامه
وي. ډېره مننه. خیر اوسې. ستاسو پیغامونه به موږ اخلو په خبرونه کې. بارکزی صاحب، مخکې دې چې وروستي جریانو دغه موضوعات ته راشو، تاسو کله چې ښوونځی ولوستو پانتون ته بریالی شوي، پانتون مو په خپل انتخاب باندې مخته بوتلو کنه؟ د کورنۍ انتخاب وشي تاسو باید حقوق ولولئ او مخکې لاړ شئ.
ډېره زیاته مننه. طبیعتا کله چې زه په ښوونځي کې وم خپل مشکلات او ستونزې مې درلودې. ابتدا چې ما خپل درس شروع کړم، زه ته دوام صنفه د لیسې زرغونې کې مطالعه وم او په ښه توګه مې مکتب مخته وړله، خو متاسف متاسفانه دا رژیم تبدیل شو او طالبانی رژیم راغله او لکه چې تاسو په جریان کې په دوران کې جون نه شوي کولای چې شونځي او تلار شي او خپل زده کړه وکړي. نو زمې د فامیل په مراتب سره بخصوص چې دوه لارې نظم د خپل مور او پلار نه سپاسګزاري کوم اې دوی پر د زه حمایت کلم چې ما شوي کړلای پاکستان ته لاړ شم او په پاکستان کې هلې د ویلسی سچ په نامه د بی بی هاجر نومیدله تو اوس اوم صنف پورې خپل زده کړې مخته ایسم. کلا چه اون سمت زور سیتم خوشبختانه دی افغانستان رژیم تغییر وکلا او موقت دوره راغله چه پو زمان که از زمان و چه طول و شزو کولای شوی چه پاسانه ای تو گفت پشمنزای تلاس رسای پیدا کوی. نوزر آقلم کابل تا دوانواری بیام مکتب زرغون علی سکی شروع کلا او خوشبختانه زه اول نمری عمومی فارغ شوم دی شونزی نمی او پالی تو گفت ما و شوی کرلای چه کانکور آزماین نه چه لکه چه تاست معلومه در دیره و ستونزمن آزماین ما په زمان کې وشوي کړلای چې یو ښه نمره ترلاسه کم او حقوق او پنځه ته کامیاب شوم.
نو تاسو په د مکتب نه خونځینه لومړی نمره فارغه شوی ته لومړی ځل کانکور کوم بریالي شوی؟
بله
لومړی ځل. بیا انتخاب مخبل وو؟
دقیقا انتخاب مخبل وو ځکه چې ما ایزان ساده همیشه ایزان ساده مې دا وایل چې یا به زه طب لولم چې ډاکټر شم او وشم کړلای چې خپل جامع خلکو ته مشکلات حل کم او یا به زه یو ښه حقوقدان شم چې وشم کړی د قضا په مسند کې قضاوت وکم. او خوشبختانه زمې په دوهم انتخاب کې په لومړی آزموینه کې کامیاب شوم او مو شوې کړی چې په خاتوګه پنتونم سرته ورسوم.
د پنتون د زده کړو په دوره کې هم تاسو فعالیت درلودو کار مو کوو کانال ته واسه زده کړې؟
خب په زمان کې یعنی هغه مقطع و د ژوند چې دومره فعالیتونه ډیر نه وو او همدارنګه بر علاوه د فعالیتو دومره بنسټونه نه وو چې ځوانانو ته کار وکا. نو ما په زمان کې صرف او صرف درس و یاله من تا په آخر کار کې چې موږ شوی کړلای چې د کار دګر تر ووسو ایو مساوه ځوانان د مخکخه ځوانان رايستل او ویل چې هغه ځوانان چې په پنتونو کې فعال دي باید موږ د دې سره تجربه کارونه وکړو. چې خوشبختانه ما شپږ میاشتې پر هغه کورس ونی ولا چې دغه کورس خانه ز یو مدني بنسټ ته معرفي شوم او ما شوی کړی راست من خپل کار پایل کړم.
د پنتون په دوره کې البته
بله بله او څلورم صنفم وو اخرونی کالم وو نو په زمان کې یو مساوت ونه دل چې هغه مخکخه ځوانان د پنتون را ټول کا او دا پروګرام د دې سوال لري او البته ظرفیت سازی پروګرام وو بعد ونه راست من نهادو بنسټو ته معرفي کړو.
بله برګلی تاسو ته ډیره د مدني ټولنو په برخه کې فعالیت کړی تر دې دمه کله چې تاسو له حقوقو فارغ یې او دلته په افغانستان کې ویل کی چې د خزو ډیر زیات ضرورت په ادارو نور بنسټونو کې فکر نه کوي چې که تاسو په هغه برخه کې کار وکړي عملاً سیاست دګر د غزینو کې هغه ډیر ګټور وو؟
خو طبیعتاً چې زما هدف هم دا دی چې سیاسي دګر تر اوزم خو منته ما وغوښتل چې ابتدا خپل ځان ته ظرفیت سازی پروګرامونه جوړ کړم او یګانه لار چې ما ته معقوله او په زمان کې و مدني ټولنه وي ځکه چې د خیر د ذکر پروګرامونه درلودل او موږ کوي شوی چې تجربه لاسته راوړو او خپل هغه نالج چې وو هغه استعمال کوو د او استعمال په ذریعہ ښه تجربه لاسته راوړو او زما راتلون پلانونه د سیاست په ټاګر کې ډیر دي.
او تاسو کوم د انتخاباتو په برخه کې کوم بنسټ چې د افغانستان د عدالتانه او آزادو انتخاباتو د ټاکنو بنسټ په نامه یادېږي دلته تر ډیره د خوځو او ځوانانو مسولیت اخیسته دوی ته آگاهي ورکوي معلومات ورکوي غوي پوهاوي پروګرامونه لري کنه څه مسولیت ده؟
بل دقیقا لکه چې د نوم نه پیدا دي چې د خوځو ځوانانو سموخ کار کو او د دوه هڅو چې د ټاکنو او سیاسي ډګر ته راووزي او لکه چې تاسو پیګې په دوه زمان کې فعلاً مخ قرار لیرو شز او ځوانان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي. نو یو نهاد دی و بنسټ ته نیاز دی چې د دې سره ځینی پروګرامونه ولیرو لکه چې موږ بعضی پروګرامونه فوکس ګروپونه او مشورتي غونډې چې په ولایت کې دلود اکثریت ځوانانو شز د دون شاکی و چې د آگاهی نه لري د انتخاباتو د سیاسي دګر په اړه باندې د هیڅ معلومات نه لري. نو یو پر موږ ځنی آگاهی پروګرامونه ملیرو او همدارنګه ځنی رضاکار پروګرامونه لیرو چې ځوانان را جذبي وو د فیفا ترازی او فیفا د سملاټر کا کار ورزکی او همدارنګه موږ یو کتابخانه آماده کړی د ځوانانو ته چې دا دوه کتابخانه نه مجانی توګه ځوانان کوي شي استفاده وکا د مختلفو رشتو کتابونه یې مقصدی یعنی موږ به او همدارنګه موږ مخکخه ځوانان معرفي کی وو هر کال چې میارونه لیرو په اساس یو میارو موږ د انتخابي وو کمیټه لیرو او کمیټه د انتخابي وی بل اخره په نامه د مخکخه د ځوان موږ کال موږ د معرفي کی وو یعنی ځوانانو شزو ته یې مفالیتونه ډیر دي او زیاتره د ظرفیت سازی پروګرامونه دي
چې ګټه ګټوروم دي
دقیقا کله چې زه دا پروګرامونه تطبیقوم چې د غنن سهار ما یو پروګرام دلو دلا کله چې د ځوانانو د هڅه وینم کوشش وینم وقایم ته انرژي مثبت انرژي کوي زه په مثال په توګه تاسو وایلی شم چې موږ د پروګرام ډیرش نفر ته هر سیمه کې په نظر کې نیسو اما خوشبختانه زه په هر پروګرام کې سلبان دي نفر اشتراک کوي یعنی د دې هغه شوق او علاقه د پروګرامو ته خي او هغه یعنی د موږ هدف ته نږدې خي دوی پر چې دومره ځوانان په علاقه باندې دوه پروګرامو کې اوندارنګ شزي چې ګډون لري طبيعتا چې آینده به روښانه
بلې اوردونکو ته یو تصویر ورکړل شوی تاسو خپل په ځوان عمر کې کم عمر کې پانتون تازه تقریبا فارغ شوی بیا د ځوانانو لپاره د ځوانانو هڅې به ډېرې ګټورې وي تاسو تجربه څخه کنه د مشرانو
خب مشران خو طبیعتا تجربه لري مختنګ تک ولار شي دا به ډیره ښه خبر وي اما اوس زه فکر کوم چې ورس په ورس ټکنالوژي ورس په ورس مغه تدریسي شي و لوړ زده کړې فرق کو اوس که موږ د ډګر ځوانانو ته پریږدو د ځوانانو په وسیله موږ شکر لای چې د ډګر په دوه ډګر کې بریالي شو ما په نظر دا به ښه خبر وي اما اوس زه مشران هغه کسان چې موږ تر اوسه پورې موږ مایت کړی یو هغه زه نشم کولای چې یعنی ویم چې دای رول نه لري طبیعتا چې دای منهایست متجرب اغه کسان چې تجربه لري د گذشتنه خېدی چې د مخ څنګه تولر شي او مخ لاس ونیسي او موږ شکر لای چې ان شاء الله افغانستان په ترقی سمته سوق ورکړي
تر څومره وخت پورې به هم دې فعالیت کوي مدني بنسټونو او دغه برخو کې او د خلکو د پوهاوی لپاره به کار کوي په تیروم د میرمنو او ځوانانو وړاندې ایستو اراده څه ده
خب فعلا خو زه غواړم چې دوه پروګرامو ته ادامه ورکم ځکه چې زما چې می چې ذکر دي غواړم چغه نور ځوانانو او نور شزو ته په او بل په سیده ول ورساوم اما راتلونکي برنامه هم لرمه لکه چې ما په فایل کې وویل چې زه غواړم چې په سیاسي ډګر کې راشم نو د په مول هاز ما فعلا خپل ماستری شروع کړیده زه د بهرنۍ اړیکو کې ماستری اخلم دوهم سمستر کې يم او غواړم چې نور هم رشد وکم نور هم درس ویم ځکه چې فعلا درس ویل او ور زده کړې یو مهمه اومده رول لري د انسان په ژوند کې نو زه راتلون کې برنامه میدادی چې که زه وتوانم وشم کړلای چې پروتلون کې د خوص ډیر نږدې دي یعنی پروتلون کې کالو کې زه د پارلمان غړی شم او ځان کاندید کوم ها
او د مهاله پلان تقریبا
بله او د مهاله پلان میداده
څلو سم ترسیم کړی
او ځان سم ترسیم کړی دی او شیوه راهکارونه مې ځان ته مشخص کړی دی چې د کوم راهکارونه به زه ورسېږم او ډیر لن مهاله پلان میداده چې زه وشم کړلای چې بر علاوه چې په دوه بنسټ کې کار کوم خزو ځوانانو که وشم کړی دی پانتونو لالارینه زه د خپل چشې میچ زکړی دی نور ځوانانو خزو ته ورسوم
چې دی مخکې خزو په توګه معرفي کوو ته ون تاسو به د خزو لپاره د سکړی وی چې هغه تاسو نن سبا په ویاړی یا د خپل ځان لپاره د کورنۍ لپاره به د سکړی داسې به څه کار وی
خب دقیقا زه کله چې د مغو مکتب نما شروع وکړه زه د سيو ځوانم چې شور په ما کې وجود لرله کله چې په مکتب کې وم بارها زه د تلویزیون طریقه او خپل تلویزیون و یوازې د کال دی بریا ځوان په هیڅ معرفي شول ما هم دارنګ په پانتون کې چوم څوزلې د کرزی صاحب زمان وې کرزی صاحب نازه تقدیر شو ما تقدیرنامه می وخصتله او هم د سې په کاری سیمه کې مې یانه ز غړم چې هغه هدف می چې ځان ته ترسیم کړای دی اوغه ته ورسېګم او د زړه ونه خلکو ته کار وکم نه په اساس کوم پروژه نه په اساس کوم پلان غړم چې هغه شی چې ما زده کړی دی او شی چې زه مفید یم په جامعه کې اما خلکو ته ورسوم او په دې څنګه یعنی زه زیات کوشش میکړایده چې خزو ته زنی کارونه په بندو قرا او قصباتو کې ولرم دوی پر چې د آسیب پذیر دي نسبت هغه شز چې په مرکز کې دي یعنی زیاتره کله چې ما د مشرانو صداد خوې غونډې د لو د لیپ دو غونډو کې ما دا پیدا کړ چې یعنی مشران په دو متقاعد وو چې یعنی د غاړي چې خزې د رهبری په توګه راشي اما متاسفانه دوی ویل چې شز دغه ظرفیت نه لري چې د رهبری په کچه راشي نو په لاس ما یو وخت مهاله پلان چې تقریبا په یو کال کې زوت وندم چې یو لست آماده کوم چې یو زره یو سل نفره د شزو په ولایتو کې مې شناسایی کړي د مختلفو ارګانونو او لکه چې تاسو ریپورت هم درلودل دغه لست نه حکومت مې وسپره حکومت هم وسپره له خوشبختانه یعنی ډیری هغه لست په نظر کې نیول شوی دی په کله چې موینانو د کسان ته ان کېږي اکثریت حتی په دولي شورای عالی صلح کې اکثریت خزي اوس د موږ د لست نه مقرري شوی دی یعنی د ځان ته یو ډیر لاسته راوړنه خلاص راوړنه ګرمه او زه په دو باندې یعنی ما این مثبت انرژي وختله که په دو رقم مخ کار وکلو ان شاء الله به نتیجه به واخلو.
بالکل هم داسې تاسو چې داسې کار کوي تاسو په نقش قدم باندې یا تاسو د نور په نقش قدم باندې چې خپېګ دی په لیک دی مخکزه داسې به غنې مخکې خزي ولرو چې اوردون کې به عمر سره آشنا کیږي اوردون کې توان تاسو له ژوند سره دمګړی لګ ډیر آشنا شوی دی تفسیر پیغام یا پښتنې بلري دوی ته ورزو نو بت ورکو هغه اوردون کې چې اوس موږ لغ پرونه سره مل شوی دی د اړیکو شمیرې ورته وایم نو لطفا تاسو موږ د اړیکو شمیرې ولیکئ 0599 203 545 بل شمیره مده 0900 202 555 لمړنۍ اوردون کې خبرونه کې شامل وو خبرونه ډیر زیات خیر راغلستړې مشهور قربان
شم ګرانه پښتنې د الله الله د خورجان چې دوه خریش ته تللې د لوړه دوه خریش ته کنه د لوړه کلوړه وي څومره لوړه دوه بیا څومره تجربه یې ځون سره وړي دوه او د څومره عمر دوه دا پښتنې ده
او خه پښتنه ده کوم ځنه داړي کني ولې ځان د معرفي نه کوراته
قربان شم ګلاب اړیکه مې دي پکتیا ولایت جنخیل ولسوالۍ نه مللو
پکتیا نه ډیر زیات په خیر راغله مهرباني چې زمونږ مننه چې زمونږ پرونه اوري بل اوردونکو هم را سره شته تاسو پښتني مونږ واخیستلې د بهرني سفرونو دوه عمر او تجربه پاړه مو پختل خبرونه ته په خیر راغله ستړي مشي
امره ز دران سو تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
سلام
سلام وړاندې
تاسو پښتون ډیر زیات په خیر راغله خبرونه ته
تشکر خدای دې خیر در کې د دران سو خوشاله یم چې تاسو سره په اړیکه کې یم
مننه تاسو ته لړکې نه وایم
واقعا ډېر ښه موضوع هم تا کړی دا او ملمنې څه څه پوښتنې لرم خپل تر نظر به تیرېږم چې د نور اړ تاسو د ملمنې څه مې اوله پوښتنه دا ده چې وخت چې دا دیو مکتب شروع کوي بیا پانتون شروع کوي یعنی واقعا چې ښځه یو مظلومه طبقه ده وخت تعلیم کوي ډېر مشکلات په مخ کې لري ډېر مشکلات هم د نظر نیولې و چې دا مشکلات زه به عظیمه مبارزه کوم اوله پوښتنه خو مې دا ده دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا یو مدني فعاله ده په اوسنیو شرایطو کې دا مدني تعلیمو ته څومره ارزښت ورکول کېږي په اوسني عصر کې او داسې خو به نه وي چې د دوی د نامه څخه خلک سو استفاده وکړي په تظاهراتو کې په دیو په یو او بل پوښتنه مې دا ده که دیول غزه شاشه ډګر ته راوځم یعنی په پارلمان کې که کامیاب اوسم پارلمان ته به راځم خوري چې زه یو خبره کومه کچیرې پارلمان ته کامیاب شي هلته خو بیا لوړ ماشونه دي لوړې چوکۍ دي لوړې امتیازات دي داسې خو به نه شي چې بیا ځوانان او ځوانانې هېرې کوي
څنګه داسې نه کېږي
نو ان شاء الله د سیمونه شي
زاب بیا مرتاوی او تاسو له د سیمه موینه کومه که څنګه په دې اړه غن عجیب غریب اور په کومه خبريږي تاسو پیغام وخت په پیل کې باید تاسو نظر ور سره ویډیر مننه بل اوردون کې هم را سره شته په خبرونه کې خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل لطفا که خبرې وکړي
السلام علیکم ما خپل سلامونه تاسو قدرمن ملمانه ملمه
ملمانه
تا تاسو طریقه د آزادۍ درادی طریقه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې
ډیر مننه وعلیکم السلام ډیر جات خیر الله خبرونه ته ځان درته معرفي کړو ورسته تاسو نظر اورو
شاپی روشان يم اصلي د وردګ ولایت اوسیدونکو يم فلم کابل کې ژوند کوم او د کابل پانتون د ادبیات فانز څخه
ډیر زیات خیر راغلی مننه چې زمونږ پرونه اوري څه به ویل غواړئ
دا خپرونه خو ژوندۍ نه شي
بالکل ژوندۍ خپرېږي دا وخت مخکې ښځې خپرونه ده
ښه ښه ډېر ډېره مننه د ما د هغه نه یوه پوښتنه ده د دغې خور نه مې یوه پوښتنه ده چې کولی شو زه تر اوسه پورې یعنی پانتون نه فارغ یم او یعنی بېطرفه یو فیساب کولی شو چې دی په دوپاندیشن کې شرکت وکړو یو دوی کار وکړو چې څه کولای شو چې بهتر خدمت وکړو یعنی
او دا به درته وایي شرایط څه دي که څوک دی شاملوي د دې لپاره چې مخکښ اوسي نو ستاسو شمیره به موږ اخلو او در سره اړیکه بنیسو ان شاء الله بل اوردونکو هم را سره په اړیکه کې شته د دې سره به خبرې ولرو خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي بلې بلې زمونږ بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړي د ادبیات څخه فارغ د روشن ورور پښتنات من تاسو اخیستي ورته بوای خبرونه ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشي
سلام مين درانه او قدرمن میلمانه برغزه ته تاسو تخنیکر ته او قدرمن اوریدونکو ته اله کوم شیر او غو جوړ وایم
وعلیکم السلام مننه بخیر راغله مهرباني زنده رات معرفیکا
تنگیوال لواردګو څخه تاسو سره پاړی کیم
تنگیوال صاحب مننه اورو درڅخه
مننه
میلمنه بارکزای صاحب د ټولو کړنو او خدمتونو نه نړۍ مننه کوم چې د افغانستان دغه مظلوم ملت ته کړی دي. آیا د دې څخه پوښتنه لرم، آیا ته چې د ښځو په کتار کې ځان شمیرې او خدمت کوې، آیا دغه کوم خدمتونه چې ښځو ته یې کوې هغه د کاري سیمو د ښځو لپاره کوې او که د کلیوالي سیمو د ښځو لپاره دې هم کړی دي؟ او دغه خو زه نه منم چې موږ ځوانانو ته خدمت کوو، هغه به داسې ځوانانو ته خدمت کوئ چې واسطه او پیسې به لري او د مخکښو قطار کې به یې شمېرئ، او که نظر په لیاقت او استطاعت د وړتیا په خاطر تاسو د مخکښو ځوانانو په قطار کې شمېرلی دي، او بل د ځوانانو د خدمت لپاره مو چې کومې کړنې کړې دي او تکړه یې په هغې مو رڼا غواړم. او زه خپله یو فارغ التحصیل ځوان یم، اوس هم دغسې ګرځم ځکه لیاقت او استطاعت وړتیا لرم خو واسطه او پیسې نه لرم. پوه نه
ډیره مننه، څنګه واز ډیره مننه څو ورځې هم دا نظر درلودو دا چې تاسو ته څنګه د پرمختګ لارې پرانستل کېدلی شي، لږ تر لږه تاسو بل محیط چاپیریال ته داخلېدلی شي. دا به اروین بارکزی درته وایي، وروسته بیا تاسو درځو تر دې دمه تاسو هم د پوښتنې ځواب مهرباني بارکزی.
ډیره زیاته مننه د ګران اوریدونکو نه او د دې د خو پوښتنو نه. هغه ورور چې د پکتیا د جانیخیل نه تماس نیولی و او زما د بهرني سفرونو په اړه پوښتنه کړې وه. بلې ګران وروره، ما په ځینې پروګرامونو کې په خارج د کشور کې شرکت درلودله، لکه چې جاپان په کشور کې مې یو په یوه برنامه کې چې د صلح لپاره وه شرکت درلودله، او هلته مې د افغانستان د ځوانانو غږ پورته کړل چې د افغانستان ځوانان څه غواړي او څه شی غواړي چې وکړه په آینده کې، او همدارنګه د آذربایجان په ښار کې چې باکو ښار کې مې یو پروګرام درلودله چې البته رسمي سفر نه و بلکې داسې سفر و چې زه شخصي تللی وم منتها په یوه اما انګي یوه ګردمایي کې مې اشتراک وکړ چې هلته ځوانان و، د موږ افغان ځوانان و، او د دې ستونزې او مشکلات چې حلی و څه مشکلات یې درلودل هغه موږ راټول کړل، او وم شکر یې چې د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړو. او همدارنګه په پاکستان کې ما وشوی کړلی چې ته اووم صنفه پورې د دوهم نه تر اووم صنفه پورې خپل مکتب مخته یسم چې تحصیلات مې علي کړې دي.
لا موږ وړو کې د خیر بهرني سفر نو بوله
او بل ان شاء الله پرتون کې کې
وای همدې ورور څه عمر پړم پښتنه وکړ ډیر خلکونه چې پښتنه وکړي به تاسو صحیح عمر نه وای.
نه 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 خواهش کوم، زه نه هغه صحیح عمر وایم، زه 28 کلنه یم. نو دا د هغه ورور چې د جاني خیل نه تماس نیولای و، بل ورور چې موږ سره تماس نیولای و په ارتباط د مکتب او پوهنتون و چې څه ستونزې هم درلودې،
په طبیعت ستونزې په نظر کې نیولې وې
چې بله طبیعتا چې لکه چې موږ وینو په سنتي جامعه کې موږ ژوند کوو طبیعتا چې موږ ستونزې لرو، نو کله چې زه په مکتب کې وم خپل ستونزې مې ډېرې درلودلې. ته دوهم صنف پورې البته څو کوچنی وي دومره نه پوهېږي په ستونزو باندې، اما کله چې پاکستان ته لاړم ډېر معضلات او مشکلات د ما مخکې وو. دوی پر هلته زه یوازنی افغان متعلمه وم چې ما درس ویله، او د ما ټول فوکس اصلي په درس باندې وو. د نور دوستان چې وو ځینې نور تفریحي پروګرامونه یې درلودل، نو په واړه دی درسو ته صحیح نه شو رسېدلی. کله چې ما به یوه ښه نمره اخیستله یا کله به چې د استاد د خانه زه تشویقېدلم، اکثریت دی به اعتراض کله او د ما سبه جنګ کله. یعنی ما مکتب په ډېرو ستونزو ولوستله. کله چې کابل ته راغلم وخت چې ما مکتب شروع کله دلې هزاران ستونزې موږ نجونو درلودلې، ځکه چې د طالبانو د بحران نه موږ راوتلي وو، یو نوی نظام وو، طبیعتا چې ډېرې ستونزې وجود لرلې په جامعه کې په ټولنه کې، سنتي ستونزې هم درلودلې، اقتصادي ستونزې هم درلودلې. وره په هر حال یعنی موږ په موږ زه ومې شوی کړی چې په موږ ستونزو نایل شم او وشم کړلای چې پرمختګ وکم. مدني فعالیتو په اړه یې ویل چې آیا مدني ارزش مثلا د فعلا مدني کارونه ډېر مدني ارزش لري، اما متاسفانه د ځینو ځوانانو این خانه سوء استفاده کیږي. زمده خبر منم واقعا چې بعض ځوانان شته دي چې د مدني ټولنه لاندې شهار ورکوي، متاسفانه خپلواک ځوانان نه دي، او هغه ځوانان دي چې په یو حزب باندې یا په یو تړون باندې بلاخره د تړون وابسته دي. نو په لحاظ هغه ځوانان زه هم نه منم، اما او ما وخت چې ځان ته یو دورنما ترسیم کړی ده، نو په اساس د یو دورنما باندې زه غواړم چې خپل فعالیتونه ډېر خپلواک او عادلانه خپل ټولنې ته تقدیم کړم. په ارتباط د دوی چې ما دورنما دا و چې زه سیاست ډګر ته براشم او وکیل بشم، د دې پوښتنه درلوده چې فعلا امتیازات او معاشات ډېر دي، آیا زه به دو امتیازات او معاشات نه به سوء استفاده وکم او به دوی به ونه توانېږم چې ځوانانو ته خدمت وکم؟ نه متاسفانه خوشبختانه چه دا امتیازات ما شاد هر صورم چی ویده ما سترگی بونه نیسی ما مقا دورنما چه دانتا ترسیم کرده مقا اینده می چه دانتا ترسیم کرده زبا انشالا دستون زبیم حلق ما او برستم او بله دقیقا وردک صاحب چه دی ادبیات و پنتون نفار ادبیات و پنزای نفارق و دی ویل چه زفیلن بیکار ایم آیا زکوایشم چه بدو بنسرد که کار وکم
او رو را دانا طول زوانانو یا پیغلول جنو تا چه اگوی دا پنتون نفارقی
دقیقا
دیالک تر لگا غواری پر مختب و کریساس پشانده چه لرخونه باید موجوده بی؟
خب زما پا لرخو ما مغره نمایی به دوی لرخونه به می دوی چه دی ابتدا زکر چه دی پنتون نت سرای راوزی واقعا چه سرای تخصص دی ورشتی لیری اما کلا چه کار ساحیت ازی دیر ستون زو سمخامخ کیگی خب داوی چه زنی بنسرتون فیلان شده دی چه پر رزاکار توگه دی رزاکاران را طولی وی و دی سکار که ما په نظر دی دغو نهادو سکار با که پر رزاکار توگه دی وشی کرلی چه دو نهادو نهادون تشخیص که او واقعا اغا نهادون چه خپلواک دی و زانان تا کار که دا تشخیص که و دی دی دلارو نکه مختلاشی ما په نظر دی بدیر خواه خبر وی او پی ساب دی بل ورورم چه دی وردک سای بو اغام
تنگیوال
وردک بلی و اغام چه پختنو که چه یعنی دا فالتون چه زکم تنا پا خرونو که دی یا پا کلی و دوزایو که دا پروگرامون مگلی رو خب ورور از پا کابل که جوان کوام یعنی زیاتر دی کابل شد و تلاس رسای لرم نو دی دی سب کمک کم اما خوشبختانه دیم دو بنسرد بساس چه کار کم دو بنسرد ساس چه کار کم مو یعنی زنی ولایتی مسئولین لیرو چه پا ولایاتو که همینن پروگرامون چه موخ پا کابل که پر رضاکار توگه تطبیقی و خز و زوانانو تا زموخ داغ ولایتی مسئولین پا ولایاتو که تطبیقی وی چه خوشبختانه اکثریت ولایت یعنی دی وقت ما ویل چه موخ آمه پا هاوی پارا زنی پروگرامون ایتاکنو پا حق لیرو یعنی موخ همکاران دی مرکز نتی زن ولایاتو تا او دا پروگرامون دی زوانان سلیرو یعنی ولایاتو که و پا پراتوسیمو که و یعنی موخ هم کوشش کوچه نو اوز دی خارون نراوزو کلو و بندون و دو زایو تلار شو
او ویلی چه واسطی دیری که دقیقا
تنها پا در دول بنسرتو که نه بلکه پا اکثریت زایو که فیلن واسطه و پیسی و دشان دیر ام در رول لیری اکثریت زوانان هم با وجود دوشی خیلی تخصص لری و تکره زوانان دی متاسفانه دی مراقبت دی دگر نه یا متاسفانه دی موقع دولت دی دگر نه نور و کاری دگر نه لری پاتی دی اما ایوا خبر زه هم کمه چه دقدی زه هم ادنا واسطه لرم نکن فوق العاده پیسی لرم اما اما کوشش زما حتی ز دوغتا بالاخره اگه کسان چه واسطه ای که ولا یا پیسه ی خسته دمی و متقاعد کل چه نه پا واسطه و پیسه بانده چه نکی اما مو اگه زوانان یو چه باید طولن تا تغییر ورکو دی حتی و کوشش لار نباید خپل طولن
بکل دستی دیر مثالون لرو تقریبا زام پا امده باوریم که حتی کوشش وشی
دقیقا
او یو شی پس سره ولگی گیر وقت یعنی
خپل مثال تاست در کوام کلا چیزا پا پنتون پا زمان که و ما یعنی ما خپل همسنفان لیدل دوم را حتی و کوشش کارتا نو زکر چه دی اغا کسانو چه اکثریتا پلارونه یا مایندې پلوور پوزیشنو کې کار کلا او مالی نگانه کو مستون زنه دلودله اما ما خپل ځان ته د هدف نه وټاکلې چې مالی مالی شان لاس تر اورم یا پیسې لاس تر اورم یا ماش لاس تر اورم ما هدف دا و چې ما په ډیرو ستونزو مکتب بل وستلا ما فامیل په ډیرو ستونزو ز امام لاټر وکلا ز باید دغه څه شی می چلوسته دی چې می چې زکړې دي د خلکو ته ورسوم یعنی ما اصلي دورنما دا و چې خدمت
خلکو ته کوم لمړی دغه ځکه قدم یک دی ورسې به سړی ته نور دنیا پر پرانستل کی یو مخکسي ډیر مننه تاسو عمر یادونه وکړه د 28 کالو یې ژوند مثلا څه ډول دی تر اوسه مور پلار سره اوسه کې واده مخړه دی هل ته ژوند څنګه دی
شخصي ژوند په اړه مې ویم چې خوشبختانه ما واده کړی دی ایو لور هم لرم تقریبا لور مې ونیم کلنه ده او ترڅنګ مې باید دم دوه مایکی طریقه خپل خاون سپاسګزاري وکم زکه چې هغه زما یوازنی ملاتړ فعلا هغه کو یعنی دوم را چیزه موفقیتو ترسیدلی هم یا دو هدف تمی نجدی شوی هم یعنی زده دل لاس پدو که دیر پورت گنم او همیشه دی ماسه حمایت کرده همیشه چه ما هر چه ورطا ویلی دی چه یعنی زغارم چه پرمختگ وکم ده ما تا نه ندی ویلی برعکس ای ماسه دیر از یاد همکاریم کرده کور... چیزه ورزن سپاس گذاری کم
کور دزوانه عمر کار تحصیل لطه ده مستر ازدکده در طول سنگ مدیریت که وی خپلی که ولیش انرژی لره
دقیقا ده سونزی خو اپر انسان بندی بخصوص پا فیل اینی آلت که چیزه ما باندې فشار ډیر دی مثلا زه هم باید کور متورسیکم هم دارنګ باید خپل درسو ته ورسیکم هم دارنګ خپل ماشوم ته باید ورسیکم تربیه ته ذکر ته طبیعتا په دو قسمت کې مور او پلار او هم دارنګ از ما خواندې روم درول لري او زما سکومک
او تاسو ټول مدیریت کړی دی اندو څخه روانه بلې ډیره زیاته مننه اغلی مریم اروین بارکزی چې د مخکې خزی په توګه مو زمونږ د دیونی په خبرونه کې برخه واخسته او دونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي او تاسو را سره برخه واخسته تاسو پیغامونه په دې ډول په دې اړه چې تاسو د خزو فعالیت ونډې ته په افغاني ټولنه کې په کوم نظر ګوري 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته په غږیز ډول مونږ ته را رسیږي سبتیږي او مونږ دراتلونکي پنځمې پورز درته خبرو اله د چې په خبرونه کې چې د پنځم پورس په 12:30 بجې خبريږي مونږ سره ملوس یو پیغامونه را ته پرېږدې شمیره او زل بیا بیانوم 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ. علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
جو داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو ترچلو رو بجو.